السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلک لاس ویم وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خبريږي خو تر هغه مخکې وخت لرو راپورونه خبرونه ته تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونو سره کی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. په سرپل ولایت کې یوې چاودنې د سیمه ییزې اردو دوه غړي وژلې دي. او امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپلو ټولو غیر ضروري ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له هغې هیواده راووځي. پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه غندلې ده. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشر پالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تیر ماښام پر خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلی دي د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي. پرون په جلال آباد ښار کې درې ښځینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دوشنبه په ورځ هم د افغانستان په دو دیرشو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. په سرپل ولایت کې یوې چاودنې د سیمه ییز اردو دوه غړي وژلې دي. د سرپل امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چاودنه د سیمه ییز اردو د ټولې په قمندان حبیب مرزا اولنګي په موټر باندې شوې ده. جوزجانی تاییدوي چې په چاودنه کې د سیمه ییز اردو د قمندان او یو بل سرتیری وژل شوي او دوه نور سرتیری ټپیان شوي دي. په چاودنه کې یو زغراوال ټانک هم ویجاړ شوی دی. چا تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په قطر کې ولیدل. د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2000 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوختي. د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تیره ورځ وویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودي په هغه لیک کې چې د مارچ په 23مه د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت یې لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتنه کړې وه. د مودي د دې لیک په اړه چې د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي، خو یو پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه. عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون ویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تیره بیا هند سره ښې او سوله ییزې اړیکې غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23مه د نریندرا مودي د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان له خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان دي په 1947 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې کړکېچنې پاتې شوي دي. امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمی یا نان ایزنشل ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له هغه هیواد راووځي. په برما کې د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیات شوي دي. د فبروري په لومړۍ د کودتا رئیس چې پکې پوځ د آنګ سان سوچی منتخب حکومت ړنګ کړ او واکې په لاس کې واخیست، په برما کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي. سوچی او د دولت پخوانی لوړپوړي چارواکي زندانی شوي. د مظاهرچیانو د ځپلو په نتیجه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د تیرې اونۍ پای د مظاهرچیانو په وړاندې تر ټولو خونړی وبلل شو، ځکه په یوه ورځ پکې شاوخوا 100 تنه ووژل شول. د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو دا تاوتریخجن چلند د لویدیځ هیوادونو او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. او ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنجګل شپږ 500مه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و. جزئیات په همدې پروګرام کې. بیا هم خراغلی د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې ننګرهار ته ورزو. هلته بیګا د نارنجګل مشاعره شوې وه. لسګونه شاعرانو د افغانستان له ګوډ ګوډو او همدارنګه پښتونخوا څخه په دغې مشاعره کې ګډون کړی و. دا د نارنجګل شپږ 500مه دودیزه میله او مشاعره وه. په دې اړه جزئیات زموږ خبریال ننګرهار وړاندې کوي.
سول لکنا وی دڑم بشپ موتر ادا سول لکنا وی دڑم بشپ موتر ادا جنگ زفر بوئی دے ار صاد مر پیرا دا.
نارنج گل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیل راڅرګندېږي. د نارنجګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ 500 کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړۍ یعنی په وری میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی هغې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدب دی راشه ستا لکه مې ولس کمبه دی راشه نور ټوکرونه په بلا پسې کړه کمپنونو هم کمغه دی راشه.
په نارنجګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د ښایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جمعتون خلق نه سميږي
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا تشم درو کتل او ځان شو در درک لالیا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې
د نارنجګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولې پیغامونه ولیکدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلي او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1344 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
د نارنج ګل دودیزې میلې او مشاعرې په اړه باندې مو مفصل راپور واورید. دا راپور به د ازادي راډیو په انځوریزه برخه کې هم د ورځې په جریان کې راشي. تر هغه پورې به د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوس د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې خپرې شي، او تر هغه وروسته به بیا د پښتو موسیقي خپرونه درته ولرو.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي استنبول ناسته یو تصمیم نیونکي او برخلیک ټاکونکي ناسته ده، چېرته چې د اساسي قانون، سیاسي نظام، قدرت د لیږد، اوربان او یو شمېر نورو مسایلو په اړه به پکې تصمیم ونیول شي. د لیکوال په وینا د امریکې، ترکیه او ملګرو ملتونو تمه دا ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان د جګړې او سولې په اړوند وروستۍ پریکړه وشي. لیکوال وړاندیز کړی چې افغان حکومت له واحد پلان سره باید په دغه ناسته کې ګډون وکړي. وړاندې راغلی چې په همدې اساس پریکړه دا شوې چې دغې غونډې ته یوازې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي او طالب استازي ور وبلل شي، چې په ناسته کې د بېلابېلو طرحو له خپرولو او ګډوډیو مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکلي د استنبول له ناستې د لوړې تمې له امله د ملي پخلاینې عالي شورا اوس مهال په جمهوریت حوزه کې د بېلابېلو طرحو په یوځای کولو کار کوي، او له بل لورې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو پلاوی پاکستان ته تللی سو د دې ډلې د مشرانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د استنبول ناسته یو برخلیک ټاکونکي ناسته ده او باید ځای نه شي. هیواد دولتی ورځپاڼې د آسیا زړه استنبول کنفرانس د دوهمې ورځې غونډې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغو خبرو ته اشاره شوې چې د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره د خبرو میز ته کښېني، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره دې داسې ټاکنې وشي چې نړیوال ترې سر نه ولري. د لیکوال په وینا دا ځل د سولې لپاره د ولسمشر قرباني بې ساري ده، او افغان ولسمشر شر حاضر دی چې خپله 15 کلنه قانوني ولسمشریزه دوره په 6 میاشتو کې محدوده کړي، او بیا د نړیوالې ټولنې تر سار لاندې عادلانه ټاکنې وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې له دې پرته د بل نظام شونتیا هیڅ معقوله لاره نه ده، او افغانستان د تباهۍ کندې ته ورټیل وهل دي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د تعلیمي کال پیل سره په ښوونځیو کې پرتو ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. وړاندې راغلي چې تعلیمي کال داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان د پوهنې عمده ننګونې لکه زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ودانیو نشتون، د ښوونځیو تړل، د ښوونکو کمښت، خیالي ښوونکي، نامسلکي ښوونکي او نورې ډېرې نیمګړتیاوې لا هم شته، او شمېرې ښیي چې د ستونزو حل لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر په ګډون ډېری حکومتي لوړپوړي مسؤلین د تعلیمي کال پیل مراسمو کې د پوهنې نیمګړتیاو لرې کولو ژمنې کوي، خو د ترسره شویو ارزښتونو پر بنسټ شوې ژمنې یوازې تر ژمنو پاتې او بیا ډېرې کمې عملي شوې دي. لیکوال د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې لیکلي چې سږ کال شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو او ښوونځیو ته له تګه محروم دي، او دا هغه شمېره ده چې تېرو 100 کلونو کې پکې کوم بدلون نه دی راغلی، او له محرومو ماشومانو 6% نجونې دي.
د سندرو
میلمانه